روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خبرونه ته راغلست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو پنځو لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکو د ښې روغتیا نه برخمن اوسئ. تکل صاحب، تاسو پنځه لسیزې یادې کړې. پنځه لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د پنځه لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې پنځه لسیزو کې چې دی واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتې پیدا کړی، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارک یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړي ډاکټر صاحب وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګا باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي، د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګورو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1900 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او دلی و شامت تر بیان کوم کې دې سې دې تعجب کوي تاسو او موږ نور
اوریدل. ډاکټر صاحب بخیر، زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبري وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې دا اوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په هغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په ځونونو کې تطبیقېدل، د ځونونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي، او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی، خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا، د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یو داسې دندورا یا وعده چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي، د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده، له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي، یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
دا اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ ودی 15 دي، لاس دي څومره دي
اوس مهال؟ خو زمونږ سره نه کومه ډیر لاس داسي واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي، او زمونږ لکه هغه مین دي چې دوه مندواري په عمر کې د 15 لسو نه تر نه حل وسکال پورې چې عمر لري، نو هغه وندو مندو ته هم دا واکسینونه تدکیږي. او د البته د 15 کالو نه کته ماشومان ته، یعنی مونږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاش کې پوه وي چې په خپل روغتیايي مرکزونو ته د واکسین د پاره تللی، مونږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په مونږ عملي کوو چې په هغه کې لکه خلک دا واکسین لومړنۍ ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه مونږ هغه ته واکسین کوو، او هغه لکه اغه موږ کله چې بیا د دې ماتې امرغې ته چې دا مونږ وګدو، نو په امرغې کې لکه دا موږ داسې کلی دي چې کله دوی د درملنې لپاره راشي موږ هغه بیا الپراګیر کو او بیا دوی باندې واکسین
کوي. یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
دا کار څه په هم دغه موږ غټه ستونزه ده کچیرته، یعنی زه تاسو ته ویم کنه زه خو د دې واکسین د عمق نه بیخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده کچیرته ټول د موږ ټولنې ټول وګړو ته واکسین وشي، نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمې، دا ډېره غټه کچه ده. او کچیرته فرضاً همدا ټول ماشومان او چې د هدف وړ دي هغه ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په سلو کې 9 سلنه په دې روغتیايي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان؟ زمونږ هیواد د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د 15 کالو نه ختم
دغه وضاحت ورکي کورنۍ او تامیندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکي حتمان؟
تکل سیب تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي ده. دا ناروغي چې ده واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي چې هغې ته مونږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو خو لکه مونږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو.
تور زیړی
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وزېږي د دې بدون فوراً بوستر تر دوله تر یوی ورځی پوری ان پلی ستاتو پوری دا واکسینونه ماشومان ته وړیا ډول په ټول روغتي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګوري دغه تور زیړی چې دی دا ماشومان ته دومره خطرناک دی چې د یوی خوانه یا ماشومان ځوان دخلی یا په تلپاتې مالیه تخته کوي او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړي واکسین دوهم
یو د تور زیړي واکسین دی بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ څه ورته وایي دا هم ډیره زیاته خطرناک ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین وته په ماغه اول ورځ باندې کیږي د بل خوانه پولیو خو ګوري ټول نړۍ د منځه وړي دا لبه د مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ وړي هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي او ټول نړۍ دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولون کې ناروغي او د دې رنګ نظر خلاص کړی. بل خوانه کله چې ماشوم یو نیم میاشت تور تیږي بیا په دې کې یو پچکاری دی یو واکسین دی په هغه کې به پنځه واکسینونه کېږي یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګي په هغه کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تاسو ته وایم چې دا ډیفتیري ده دا ډیفتیري چې دا ستونې بندې او یو دمی ماشوم مړ کیږي خلک یې په دغه نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته پخوا ګورئ دا ضروري خبره وه ټول خلکو به دا تېرو یعنی په هغه وخت کې به دا شنه ته خلک چې وا حتمی تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې باندې ماشوم خټو خبره نو ما په خپل کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خوا وختو کې چې واکسینونه نه وو او دا هم ډېر وژونکي ناروغي ده او د دې تر څنګ به نورې ناروغۍ دي لکه ټیټانوس کوري دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د ټیټانوس او به ډاکټر صاحب دفتري تور ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وايي پنځه ناروغي مخنیوي
تور جوړې پکې دي بل یو هب ورته وي هموفیلس انفلوئنزا بي دا یو د څه خطرناکه بکتریا ده تکل سه مخ
زه هم کایلک د څه په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر هم منظم پایلو کاو چې یو د پولیو واکسینو یو د
توبرکلوز او توبرکلوز د پولیو د لکاتور جیډي او همدارنګ د غهب
شره هم باید وي
شره خوده تر اوسه له ما شره چې به شره ګوري تکل سه محترم دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي خو شری به چې د نه همیاشت پوری چاته نه وي نه همیاشت پوری هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیر کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی هغه په طبي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نه همیاشت پوری اغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نه هم نشته ورسېد بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپل واوري د شری یعنی باور کوي په خو وختونو کې یعنی زه که تاسو د دې شری د وخامت او د دین لکه د کولنی هغه دار چې وو نو هغه درته دوه مخو مخامخ نه ستې خو د ما خبرې کړه چې اوري باور کوي چې زمونږ په کلو کې بداتی کدی امور نه بچا پښتنه وکړه چې مورجان یې تاسو اولاد دي نو هغه به ورته هغه اولادونه پښمار کړه وستل چې هغه به شریعت تیر کړو او هغه چې بشری نه تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا خپل چې دي به شری نه دي تیر کړي نو زه نه پېږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رنواخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي و او د دې په څنګه کې ګورې اوس مهال نه کمرغه په افغانستان کې ګورې دا کووید نه نولس دا ناروغي چې و د دې خو به خامات او چې دا تاسو ولې ټول نړۍ ولر دا ولا یو ورو کې به خوبو د چین د وهان په کار نه سر را پورته او په دومره چې ټول نړۍ ونیوله او په ټول نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ نو دا میکروبونه چې دي ډېرې تنافي پوری دا کورونا خطرناک و زما خو په یاد دی باور کړم دا د کابل کې د شاهد کارتیناو په اول سره کې استوګنیما یعنی د دې کوچی یو سرته او بل سرته باندې جنازي د لپاره خلک راکول سی یعنی هغه مې
د ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومانو لپاره دغه ضروری واکسینونه چې دی دا لطفاً یو ټول معرفي کوي ما وریدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نریرنز هغه دی واکسین دی د دوا د فتری مو یاد کړه تور تور ټوخله مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپق
تایتانوس او شری یو بل دا اسقالات چې مون سره وړي نسناس چې مون سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي دغه واکسین ته خود ولا سي سلام کوم
روټا
دغه واکسین د ماریفینا د روټا واکسین د ماریفینا په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د دې ناروغي لکه بل امر کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوي د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوټلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالات مون د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډیره زیاته راکم شوی را نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند غوري همدغه سی به په ډاډ ویلې سم چې دا تاسو ته ویلې سم چې دا درملنه چې دا وقایا یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډیر غوره دی او هر یو یو افغاني چې په دغه وقایا یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفيږي تاسو باور وکړئ چې د شل نور افغاني د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل به او د شل افغاني اضافي مصرف هم په دې باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول مېند کورنۍ ته ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دې دا حق دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهیږي او د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم مېند ته کورنۍ ته د ټولنې مشرانو ته همداسې موږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنۍ ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه څخه یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دي هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو موږ تاسو بم تیر کړی ما بم تیر کړی ما اولادونه بم تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي د څه کم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دا راهي پټه دي چې دې ګوري دې تک د کانسر ناروغي وي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه دا د کڅدا ډیرو په خو کې دا نه پټه دي چې کانسر باندې وګړي کې او کانسر په تاسو پیلې دي چې علاج دې بیا دې ذکر د کانسر ډیر مشکل دی ډیر په مدرت نه خلک رغیږي
bale
او والا لا یم دغه سیم دې
څه او نور ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي مثلا د والګیا انفلوئنزا بلا بیل ډولونه دي سينو بغل مونږ ورته وایو کنه د دې ول لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې جمعي دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډن نه یو پی خلک ډاډن نه دي ځکه به وزلی ده د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي د مخنیوي لپاره کار ورکوي د ولګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د ولګي واکسینونه
تکل چې محترم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړه الله دې تاسو رډي ټول کې چې دغه سي د ملت او د دې واستپاتې ټولنې غم در سره دي نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا د موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي دا هم ډیره خطرناک ناروغي ده خطرناک هم ده او د بل خوانه ډیره زیاته زر خپریږي څه په صورت سره دا خپریږي چې بيخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي او یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړل خو ګوري دې د پاره چې دا واکسین چې دا هم واکسین لري خو لبد مرغ دا ټول ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا ا بي او سي او دي دا ټول په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکی دا څلور واړه په یو واکسین باندې فوند کیږي او د دې کوډان دی یعنی معافیت تولیدیږي او کچې ته بیا هم څوک چې اختشي په ډیر اسانه پیری چې په کویګم نه په دې شکل باندې او لبته مرغ چې په افغانستان کې د کوټلي معافیت پروګرام چې دا واکسین نشته په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افراد ته خصوصا هغه ته چې د خطر سره مخ دی هغه ته تدقیقي خو زمونږه ما خپل اوذر د ټولې چې زمونږه البته سیستم کې نشته دی خو هر کال لږه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغه د بیت الله شریف خپل یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي د انفلوئنزا واکسین سرٹیفیکیټ چې ونل لري سعودي قابل ته داخليدل نه شي یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک دی بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکم خو دې یو چې دې په واضح توګه کې وکولې سمه دا انفلوئنزا واکسین خو نشته خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نوموکو
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین
نو تکل سه محترم تاسو باید یې مخکول درنو او ریډونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته خو انفلوئنزا په پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي توخه پرنجه او دغه سي د دې تنفسي لارې نه به معمولی افرازات راشي یو نه امړه نری غونډه ته به مرسته خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شي کوي دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لارې چې دا د تخنیشکی د دې لکه د زیات توخینه د زیات پرنجي کولونه دا واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي دغه د نوموکوک بکتریا په حمله کوي کله چې دا د نوموکوک بکتریا په حمله وي دا اول قدم کې د سینې درد پیدا کوي په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي نمونیا بیا د یو حالت ته شي د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي تنفسي سری کیږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د غلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم باندې په رنګا شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیره خطرناک شي هاته د لا تیرتا سرایت کی چې غل ترمننجی کی اوري ربل خطرناک ناروغي دا یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی نو دا بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې دا ډیره خطرناک او وجون کی دا خو یو خبره دا ده چې نو موکوک چې ده خطرناک دی او لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته او د انټي بیوټیک په وړاندې بیا لکه جواب وای خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناک ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 20 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري اسما ورته وي یا سالنډۍ لري او یا د وینې لوړ فشار لري د شکر ناروغان نو دغه کې دا ناروغي ډیره خطرناکه ده نو که دغه خلکو ته هم دغه نو موکو واکسین تطبیق شي خصوصا د ځینې دراتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی البته تاسو زمه یار کو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیا ادارې یا دبليو ایچ او د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ځینې دراتلو نه مخکې باید تطبیق شي خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت یې اخلاق معافیت تولید کړی
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقرب او په قوس دوه میاشتو کې
او به هیڅ تاسو دقیق ویل چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي ترڅو د دې خطرناک ناروغیو مخه ونیول شي بل ګوري د غزنی کې تاسو خو ما خو تاسو ته دې شری و خامت ویلې چې دومره خطرناک وو دومره ټولنه د دې نه ټډار او ویره کې و دا هم په ځینې کې ډیر په اسانه خبريږي چې یو څوک چې واکسین نه کړي او یا هم ناروغي د شری نه تیر کړي نو حتمان دا حتمی ده چې په ځینې کې دا ناروغي باندې اخته شي د بل خوانه دا که نه پسی بل ناروغي چې دا غشنه ته خوله ده دا غشنه ته خوله هم په ځینې کې ډیر لکه په سرعت سره خبريږي نو کداغه واکسینونه مخکې نشوي دا ډیر ګټه لري
مننه ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب
وړاندې به لطفا د هم راته وایاس چې د خځو لپاره مخصن خځو د خپل فزیکی اغله مخې جوړښت لمخې ډېرې زیانګالي دي د مریضۍ او ناروغۍ په مقابل کې دا به هم راته وایاس چې د خځو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي او وړیا دي مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایټس د دې لپاره واکسین شته پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه
بلې دا نو مکو کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي نو دا د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه تکدا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلې شي د بل خوانه د مننجیت یو بل میکروب نه هم ترازی چې هغه نو دا مننګو کوک وي مننګو کوک خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کید کله دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه یې سعودي خاورې ته د داخلي دوه اجازه نه لري نو دا د مننجیت واکسین خو بیا په پیښه چې دي د نو موکوک له کبله هم سره دي او نو موکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین
مننه لطفا اوس د خزو لپاره د ضروری واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی زمونږ بل ډاکټر سره هم خبرې دي ما مخکې یادونه وکړه په خپل سریزه کې چې زما بل همکار نورياس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه د خزو لپاره کوم واکسینونه حتمی او ضروری دي او په کوم عمرونو کې
نو د هیڅ کوم د پارلمان کې مرغ مونږه دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې مونږه دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي
د کوم عمر خزه وبخې
بي ټي په نام باندې بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی
او بخې ډاکټر صاحب د کوم عمر د خزه لپاره وبخې
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دا واکسینونه چې دی د 15 د لاندې عمرداري په عمر کې چې کوم مند کوین د قرار لري یعنی ماشومان یا ماشومان دی کوي یا د ماشومانو د ګډه باندې یا فرزند هغه نه د زیګون نه وروسته دا هغه دا واکسینونه چې دی د دوه ډیر زیات کټور واکسینونه دی او دا پیندل ولې په ټول عمر کې کیږي فرضاً کمن دا واکسین تطبیق شو یو مې شپه دی دویم دوز کیږي هم داسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کېږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د خور د واکسین ټوله دوره پوره کېږي، بشپړه کېږي، او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بل خوا نه تاسو ته یو وضاحت کولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی، او زمونږ د دولس کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیق کېږي، او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شته.
ډېر ښه ډاکټر صاحب،
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم واکسین
شي. مننه مننه. کلن راته ووایاست چې تر 15 کلنې پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل، او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي، له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي؟
دا هم تاسو ته خبر کړو چې دا 15 کالو کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي، او بلوغ د هغې علامام داسې ده چې ښودو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته داسې ټولنه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراد کېږي، داسې لکه د ټوکو ورتونه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث وي په دې میکروب باندې ککړي. نو موږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې که هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتني عادت پیراجي په هغه میاشتني عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړئ خدای دې چاته مسي، یعنی که ته داسې د دې خطرناکه او د دې دغه لوحه کړو تاسو ته ویم چې بیخي به دې په انسان باندې
مننه مننه
کورنۍ خلانه چې
مننه مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، په کار دي، نه دي په کار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، کول به مرګ چې زمونږ په سیستم کې نشته دی. او چې تاسو په شخصي ډول سره کولای چې د تلوي د نه تلوي کې 15 کال نه وروسته د وجود معافیت د ډېر ناروغۍ په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین نه هم داسې چې ما تاسو ویلې چې تاسو په بازار یعنی په شخصي روغتیايي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلونزا واکسین هم شته. دا هم ضرور دی، یعنی که دغه د زمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولې ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نشته دی.
ډیره مننه له تاسو نه، قدر منو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشر وو چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدر منو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند دی موجودات دي، دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره آسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله رازم هغه رازم یو جهاني ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خبرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښت سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
بله کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا څخه خوا جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دی. منګ استاد تقریبا 40 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیات وو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شي بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پینځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه سفری ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بل دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
او
نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډېر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډېر زیات دی. دا کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي؟ زه
مې تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډېر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او دغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی دی او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو د مرزونو سرحد نه پیژني نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته غوښ نه ای او من هم د نړیوالو سیال شو
مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهم ده د واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غختل قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې موږ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم موږ سردخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پورې ساتل کیږي د سې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجه نه ټیټ شي هم د منځزي نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې نه نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ او ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو امکانات لرو حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي
ځانته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستاندارد واکسینونه دي بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي لکارول کیدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیات نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فار د مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلاطات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق اعمار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تب، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو موږ د واکسینونو د پتابیک کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته ضرب کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وایي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې موږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته د هغې کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لیوانای می نکلو ماشنا دی بیابان سرا بگه چه گرزم لیوانه پغنو لیوانه می نکلو ماشنا دی بیابانو سر بگه چه گرزم لیوانه پغنو لیوانه می نکلو ماشنا دی بیابانو سر بگه چه گرزم لیوانه پغنو سات غرونا گڑنگونا ہر دمن محلونا اس رات غرونا گڑنگونا ہر دمن محلونا دبر پسر کی دیو ہما د جانا نسرا دل سے گر زمرے ونے پغنا دبر پسر کی دیو ہما د جانا نسرا بدل سے گر زم لے ونے پغرم دے ونے میں نکلو ماشنا دی بیا بانو سرا بدل سے گر زم لے ونے پغرم بچہ دے شوق نظر دے پارا پغرونو گرزم نا قرارا بچاد شوق نظر دے پارا پغرونو گرزم نا قرارا ماتا دے غورا ببر سر سر گیوانو سر میدے چھے گرزم رے ونے پغرونو رے ونے می نکلو ماشنا دو بیابانو سر میدے چھے گرزم رے ونے پغرونو The one I mean at Lomashna, the Biabano Sara, the Sikhs of the Monet. The lay one I mean at the last. ناستم دا غم دا غرا دا پاسا دلے ونائی منی دلاسا ناستم دا غم دا غرا دا پاسا دے تصور پتال جنگے گم لکھول زانو سرا دے چھے گرزم لے ونائی پغنو دے ونائی منی کلو ماشنا دی بیا بانو سرا دے چھے گرزم لے ونائی پغنو دوم رب پروایو سوس خوشال پسرا مینے کے دوم رب پروایو سوس خوشال پسرا مین شور میں لگے دل نے آسمان سرا بچے گر سمے ونے پغنو مین شور میں لگے دل نے آسمان سرا بچے گر سمرے ونے پغنو ونے میں نکلو ماشنا دی بیا بانو سرا بچے گر سمرے ونے پغنو سیلا بزلا را تجرے گے ونے سل گئے میں نہ ودرے گے سیلا بزلا را تجرے گے ونے سل گئے میں نہ ودرے گے آخر بلان شمل دنیا للے ارمان سرا بچے گر زمرے ونے پغرنا آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا بدل سے گر زمرے ونے پغرنا بنای من کلو ماشنا دیا بان سرا درش درزم ری بنای پبرما بنای من کلو ماشنا دیا بان سرا درش درزم ری بنای پبرنو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.